درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د اوسنۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. زه عصمت څاروان یم. د خپرونه په خبرونو پیلوم. په افغانستان کې د شپږمو ټولګیو نجونو خپل فراغت په اوښکو ولمانځه، ځکه دا د طالبانو په حکومتولۍ کې د هغوی د تعلیم وروستی کال دی. د بهاره رستم په نوم یوې دیارلس کلنې زده کوونکي اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي همدغه میاشتې شپږم ټولګی خلاص کړ، خو وایي بیا به د ټولګي مخ ونه ګوري. نوموړی وایي د ژوند لویه هیله یې دا ده چې ښوونکي شي، خو زیاته کړې ده چې د ښوونځي نه دوامې دغه هیله سخته کړې ده. طالبانو د 2021 کال په اوړي کې له بیا واکته رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند کړل، او د 2022 کال په دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. تېره اونۍ د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې له کار او تعلیمه د نجونو محرومول د اندېښنې وړ وبلل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن متحده عربي اماراتو سره مسابقه لري. د شارجې په کرکټ لوبغالي کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د غیر رسمي ورځنۍ سیالي افغان لوبډلې په توپشتنې یا بیټنګ پیل کړه، او سیال ټیم ته 215 منډې هدف وټاکه. افغانستان د لسو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې په وڅلوشتم اوور او دوهم توپ کې 214 منډې وکړې. په دې لوبه کې بهیر شاه محبوب د افغان لوبډلې لپاره ډېری منډې وکړې، د 44 منډې وکړې. د غراز ګلبدین نائب 240 او رحمت شاه 88 منډې وکړې، خو په توپ اچونه کې یمین احمدزی 4 لوبغاړي سوځولې دي. لوبه لا هم روانه ده، او ټاکل شوی چې افغانستان او متحده عربي امارات دوه غیر رسمي ورځنۍ سیالي وکړي. د پاکستان پولیسو نن په سوا نیوی توقیف شوی بلوس فعالان خوشی کړل. دا فعالان تیره اونۍ په اسلام آباد کې هغه مهال نیول شوی و چې غوښتل یې د امنیتي ادارو لخوا د تریتم شویو او وژل شویو بلوڅانو د عدالت لپاره اعتراض وکوي. اعتراض کوونکو د بلوچستان له تربته تر اسلام آباد پورې سلګونه کیلومتره لار وهلې، خو اسلام آباد ته په رسیدو پر پولیسو زور زیاتای وکړه او چې پراکې کړل. اسوشیټډ پرس خبري اژانس لیکلی د اعتراض کوونکو اکثره مېرمنې وي، او د احتجاج پترس کې د وو تر 200 کلونو ترمنځ ماشومان هم ورسره ملګري وو. بلوس اعتراض کوونکو ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو زرګونه بلوچستان وژلي یا تری تم کړی دي، خو د پاکستان حکومت د زرګونو بلوچستانو د وژلو تور نه تاییدوي. او اوکرایني چارواکي وایي چې په خپل خاوره کې د روسیې له 1 بي پيلوټ الوتکو څخه 28 نسکوري کړی دي. د اوکرين هوایي ځواکونو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د شاهد په نوم دغه بي پيلوټ الوتکې د کریمیا له ټاپو وزمي ورالوتي وي. پر اوکرين دا بریدونه داسې مهال کېږي چې له مسکو سره د پریکون په خاطر سرشکال دغه هیواد په لومړي ځل د کریسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې جشن هم له لویدیځو هیوادونو سره یو ځای لمنځي. اوکرين په خاله روسیا او یو شمېر نورو هیوادونو سره د جنوري په 8 نیټه د کریسمس جشن لمانځه، خو سرشکالې د دسمبر 15 یعنی نن له لویدیځو هیوادونو سره یو ځای لمانځي. د روسیې بي پیلوټ الوتکې تر ډیره په جنوبي سیمه اودیسی کې نسکوري شوې چې د چارواکو په وینا یوازې بندري تاسیسات زیانمن کړي او د سر زیان نه لري. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکون کې د شزو کار او کار د اقتصاد لپاره مهم بللې. افغان شزي وایي
بدو شرایط کې هیڅوک امکانات نه لري، حتی داسې کسان دي چې خپل د کور شیان خرڅوي.
د حواله سړیدو سره په افغانستان کې د غاز دیونو پیښې ډېرې شوې دي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. په ارزګان کې اوشمېر خبریالان د خبریالان د ملاتړ له ټولنو ګیلمن دي.
په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یوې ټولنې زما احوال نه دی اخیستی، یعنی پوښتنه یې نه ده کړې، همداسې د نورو خبریالانو په څیر.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوس چلر وښ ساته اوریدلی شي. زموږ خبرونه همدارس د انټرنیټ لاري اوریدای شي او مطالب مهم لوستلی شي. د روانې خبرونې په دوام کې البته په دوهم نیمایي کې اونیز بحث هم لرو، هیله ده چې دا بحث هم واوري. لکه څنګه چې مو وویل، په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر کار د بندیز له پریکړې یو کال وروسته د دې بندیز د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په غیر دولتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو په سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز د بشري مرستو په وړاندې جدي ګواښ بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د ښځو کار د اقتصاد لپاره مهم او د دولتي هوساینې او د ټولنې د هوساینې او پرمختګ لپاره اړین بللی دی. د دې موضوع جزئیات امید زهیر مل درکوي.
د افغان جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو حکومت لخوا په غیر دولتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو په سازمانونو کې د خوځو د کار بندیز دوام د بشري مرستو رسولو پر وړاندې جدي ګواښ بولي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 24مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي بنسټونو کې د خوځو په کار بندیز ولګاوه. د دې ترڅنګ د طالبانو رژیم له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټونو کې هم د خوځو په کار بندیز لګولای دی. خورینا امیری تیر شپه په خپل اکسپانډ لیکلی په هغو ادارو کې چې خوځو ته د کار اجازه هم ورکړل شوې، د دې بندیز له امله را پیدا شوی ګواښ او ویرې هغوی اغیزمنې کړي دي. هغې ټینګار کړی چې اړتیا ده بندیزونه لغوه کړی شوار د افغانانو ترمنځ پیاوړی شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هم پر افغان خوځو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې. خغلی بینټ تیره شپه په خپل اکسپانډ په نه دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز د خوځو له اساسي حقونو او بشري اصولو ښکاره سرغړونه بللې ده. هغه زیاته کړې د خوځو کار د ټولنې د اقتصاد لپاره مهم دی او د دوی ونډه د ټولنې هوساینې او پرمختګ لپاره اړینه ده. د ریچارډ بینټ له قوله د طالبانو د پریکړه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف ده او د افغانانو لپاره به اړین خدمتونه په جدي توګه اغیزمن کړي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د افغان نجونو او ښځو په کار بندیز د دوی په ژوند لاله وړاندې بدې اغیزې پرېښي دي. مریم چې د طالبانو د همدې پریکړې له امله پوره یو کال وشو چې بې دندې ده، ازادي راډیو ته وویل د ژوند نورې اړتیاوې خو پرېږده، دومره څه نه لري چې د درملنې لپاره ډاکټر ته ولاړه شي.
جمیم دا یواز د خاص خبره نه ده، غوړی دی، وریجی دی، نور شیان دی چې په ژبه کې ارسو کرتیا لري چې متاسفانه په دې په بدو شرایط کې هیڅوک امکانات نه لري. حتی داسې کسان دي چې خپل د کور شیان خرڅوي او ځي یو عادي شی اخلي خپل ځان ته، خپل کورنۍ ته. نو دا مشکلات هم ډېر دي، نه زما بلکې د نورو هم مشکلات ډېر دي، اقتصادي مشکلات.
د طالبان حکومت لخوا په نه دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار د بندیز لامل په افغانستان کې او شمیر مرستندویه ادارو هم خپل کارونه وزنډول او ځن یوې فعالیت بند کړ. د دې ترڅنګ د تیر شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وویل پر خوځو لګیدلو محدودیتونو د نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو په مشارکت باندې هم منفي اغېز کړی دی. ملګرو ملتونو لا لوړاندې د طالبانو د حکومت دا محدودیتونه د خوځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او ژر تر ژره یې د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت بیا دا پریکړه د افغانستان کورنۍ مسأله بللې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
له پولیو څخه د پاک افغانستان اداره وایي له نن دوشنبه څخه د افغانستان په شلو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلوي. ځینو سیمه ییزو رسنیو نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې پیل شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 6 او د چاپیریال د مثبتو پیښو شمیر 6 اعلان کړی او له پاکستان څخه د کډوالو راستنېدو ته په اشاره سره په افغانستان کې د پولیو د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه شولې ده. جزئیات په دې راپور کې.
له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان د اکشن می پورس خبر ورکړ چې د دوشنبه په ورځ به د افغانستان په شلو ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو مسؤلینو په حواله خبر ورکړی چې دغه کمپاین په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې پیل شوی او و ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف مسؤلینو د پولیو د واکسین د کمپاین د دغه پړاو د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان له خلکو غوښتي چې خپل تر 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین په تطبیق کې پاتې راغلي او اوس یې ماشومان د ګوزن په ویروس اخته شوي، له نورو کورنیو غواړي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د پروان ولایت اوسیدونکي شکریا چې لس کلن زوی عصمت یې د واکسین د نه اخیستلو له امله په یوه پښه فلج شوی وایي چې میړه یې ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق اجازه نه ورکوله. هغې ازادي راډیو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او د چاپېریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پولیو د له منځه وړلو کمیټې له دسمې بیړنۍ ناستې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د دسمبر په 22 په یوه اعلامیه کې وویل په 2023 کال کې په افغانستان کې د چاپېریال 46 مثبتې نمونې ثبت شوي چې ډیری یې په ننګرهار او کونړ کې وې، خو په دې وروستیو کې د چاپېریال مثبتې نمونې په کابل، زابل، کندهار او بلخ ولایتونو کې هم ثبت شوي. دغه سازمان زیاته کړې چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاین کیفیت ښه شوی، خو په جنوبي سیمو کې پرله پسې ننګونې موجودې دي او په 2023 کال کې د کمپاینونو په ترڅ کې نږدې 2000 ماشومان واکسین ته له لاسرسي څخه بې برخې وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. که څه هم له دې وړاندې د یونیسف ادارې او د طالبانو د حکومت مسؤلینو ویلي وو چې په دروازو کې د روغتیایي ټیمونو له پاکستانه د راستنه شویو کورنیو له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي، خو له پاکستانه راستنه شوي یو شمېر کورنۍ ادعا کوي چې له پولې د راوختو پر مهال یې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی ورکړل شوی. د دوی له ډلې فضل مولانا ازادي راډیو ته وویل
او تور هم چې همون نه او غږ د نیولو په دغه پر واکسین ماکسین نه ده شوی او سره دا کلینیک ته راو دغه کلینیک ته او به دي ورته ته چې د سالیو کار عمر نری هغه واکسین شو
تر دې وړاندې له پاکستانه راستنه شویو یو شمېر نورو کډوالو ویلي وو چې د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی دی. د راپورونو له مخې دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې شته، چې له دې جملې څخه یوازې سږ کال د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 6 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
د شمی پر رسیدو او د خلکو د کمزوري اقتصاد لامل په افغانستان کې د غاز نیونی د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنې د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکي کړي دي. دوی وایي چې د برېښنا د نشټوالي او د بېوزلۍ له امله دې ته اړ کېږي چې غاز وکاروي، خو دا کار د دوی په وینا خطرونه هم لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د کورونو ګرمولو او روښانه کولو لپاره غاز کاروي، په داسې حال کې چې د غاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د جمعې په ورځ په بدخشان ولایت کې یوه نوې واده شوې جوړه د غاز نیونې پیښې ښکار شول. د بدخشان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حکمت الله محمدي دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د دې پیښې له امله چې د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې شوې نوې مړه او زوم په کوما کې دی. موږ غوښتل د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره هم وغږیږو، خو بریالي نه شو. خو یو شمېر نورو کورنیو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورته پیښو سره مخ شوي دي. د پروان ولایت د غولبند ولسوالۍ اوسیدونکی عثمان وای له دې امله چې د لرګیو او سکرو د اخیستو توان نه لري غاز کاروي، خو د ده په خبره دوه ورځې وړاندې ټوله کورنۍ غاز نیولې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې کاروبار ډېر نشته، نو موږ د لرګي او دغه شیان پیسې نه لرو. کله کله چې ډېر ساړه شي بیا دغه ګاز استعمال کوو، استفاده کوو د کور کې. بدبختانه دوه شپې مخکې د موږ ټول فامیل ګاز نیولی و، بیا شفخانې ته تللی و، نن بېرته راغلو د شفخانې نه. یو ماشوم هم و، دما وراره، هغه هم بیخي حالت یې ډېر خراب و. بیا خوشبختانه چې اوس ښه ده ټول.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي سیدي ازادي راډیو ته وویل چې د ده یو نږدې خپلوان هم د ګاز نیونې پېښې شاهدان و.
زموږ یو خپلوان د کور د ګرمولو لپاره ګاز کارولی و، د دې لپاره چې برېښنا نشته له یوې خوا نه د کورونو د ګرمولو لپاره له ګاز څخه ګټه پورته کوي، او له بلې خوا د روښنایي لپاره، چې دا د دې لامل شوی چې سایه بنده شي. کله چې د دوی پام وشو او روغتون ته ورسید، حالت یې ډېر خراب و. څو چې درملنه یې وشوه، اکسیجن ورته ولګېد، بیا ورو ورو ښه شول.
د ګاز نیونې د پېښو د شمېرو او په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د اقداماتو په اړه مو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی وایي چې د ګاز پېښې په ژمي کې زیاتېږي، خو خلک باید یو شمېر ټکو ته پام وکړي.
هغه کسان چې وروسته له ګاز ګرفتګي نه مبتلا په دغه حالت کېږي، یا مثلا ظوفیت ته ځي، نو فورا اول خو په کور کې عاجل هغه منبع چې ګاز تولیدوي هغه باید قطع شي. دوم، مریض عاجل آزادې هوا ته انتقال شي. په درېیم مرحله کې مریض شفاخانې انتقال شي تر څو چې مکمله تداوی دي وشي.
د یادونې ده چې د ګازو تر څنګ ډېری خلک په افغانستان کې په ژمي کې په ځانګړي ډول هغوی چې سندلۍ کاروي سکاره هم نیسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او بېوزلۍ ډېره شوې ده، او خلک د خپل کمزوري اقتصاد څخه شکایت کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې تر دې مخکې ویلي و چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري، او هڅه کوي چې ارزانه او اقتصادي وسیلې وکاروي. دوی دغه شان د برېښنا د پرچاوي له ډېرېدو هم شکایت کړی و. خو اړوند مسؤلینو د دغه شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړې. که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان نه ده، خو د کابل اوسیدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه 10 افغانۍ، د یو ټن سکرو 14 افغانۍ، او یو کیلو ګاز 55 افغانۍ دی.
افغانستان په تمرینی مسابقه کې چې د متحده عربی اماراتو په وړاندې د دغه هیواد په شارجه لوبغالي کې وشوه، متحده عربی اماراتو ته په 109 منډو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې د افغان توپ اچونکو په منځ کې یمین احمدزی ډېره ښه لوبه وکړه، د 15 اماراتي لوبغالي وسوځول.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
په غزه کې د کډوالو پر یوه پنډغالي د اسرایل تر درنې بمباري وروسته تر خاورو لاندې د مړو او ټپیانو د موندلو عملیات روان دي. فلسطیني چارواکو ویلي چې دې بمباري کې لږ تر لږه 70 تنه وژل شوي، او احتمال شته چې دا شمیر تر دې هم زیات شي. اسرایلی چارواکو ویلي دوی د دغه برید په اړه څېړنه کوي. لویدیز آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
اسرائیلی پوځیانو تیر شپه په غزه کې د مغازی په نوم د کډوالو پر یو پنډغالي درنه بمباري وکړه. فلسطینی چارواکو د جګړې له پایله دا تر ټولو خونړۍ شپه یاده کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې دغه کمپ کې 3000 کسان میشت دي. رویټرز آژانس د غزې د عامه روغتیا وزارت په حواله چې د حماس تر واک لاندې ده راپور ورکړی چې دغو بمباریو کې لږ تر لږه 70 تنه وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان اشرف القدره رویټرز ته ویلي احتمال شته چې د وژل شویو کسانو شمیر زیات شي. په همدې حال کې د جرمني ډی پی ای خبري آژانس ویلي چې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي مړو د موندلو عملیات روان دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې ښودل کیږي چې له برید وروسته دغه کمپ کې د لسګونه کسانو کفن شوي مړي پکې ښودل کیږي. رویټرز د ځایي خلکو او فلسطینی رسنیو په حواله ویلي چې اسرایلي ځواکونو د غزې پر مرکزي سیمه البوریج باندې هوایي بریدونه او ځمکنۍ جګړې شدیدې کړې دي. راپورونه وایي چې اسرایلي ځواکونو تر بمباریو مخکې عامو خلکو ته د تېښتې خبرداری ورکړی دی. خو رویټرز لیکلي غزه کې ډېر خلک بې برېښنا دي، نو ځکه له هر څه بې خبره پاتې کیږي. د اسرایل او حماس تخدري زجاله ترمنس چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولی لتیرو شاو خو د ونیمو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. اسرایل وروسته تر هغه پر غزه بریدونه پایل کړل چې حماس د 13 اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرایل او غلچکی او توغندیز بریدونه وکړل چې شاو خو 1200 کسانی وو وجل او 240 نور برمته کړل. د غزه د عام روغتیا وزارت ویلي د جګړې لپاره تر اوسه 40400 فلسطینیان وجل شوی. د جګړې په دغه موده کې اسرایلی چارواکو د خپلو 1500 سرتیرو د وجلو تایید هم کړی دی. د اسرایل او حماس ترمنځ دویم ځلی اوربان ته هڅې او غوښتنې هم ډېرې شوي، خو تر اوسه یې کومه ملموسه نتیجه نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کډوالو نړیوالې خبرونې ریفیوجی انټرنیشنل په ویلي کنه کې له پاکستانه غوښتي چې له خپل خاوري افغان کډوالې شزي داسې هیواد ته ونه باسي چې هلته جنسیتي توپیر کیشي. خبرونې د پاکستان له لوري د بی اسناد افغان کډوالو نیونو، بندې کولو او له خپل خاوري ایستلو ته په اشاره کړي چې پاکستان یوازې په 2 اونیو کې د افغانانو د نیولو او ایستلو لپاره 9 مرکزونه جوړ کړل. خو نړیوالو مرستندویو مؤسسو او د بشري حقونو سازمانونو د پاکستان دا پریکړه وغندله. د خبرونې پر اساس پاکستان د سپتمبر له نیمایي څخه د اکتوبر تر لومړۍ اونۍ پورې شاوخوا 500,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل او دا کار یې په داسې وخت کې وکړ چې په افغانستان کې ژمی دی. میلیونونه خلک له لوږې او شدیدې بېوزلۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا پاکستان په داسې حال کې افغان کډوال له خپلې خاورې باسي چې طالبان د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي. د ریفیوجی انټرنیشنل خبرونې په لیکنه کې راغلي د افغان کډوالو په منځ کې ګڼ شمېر هغه ښځې شامل دي چې په تیر حکومت کې لوړې دولتي چوکۍ لرلې، د بشري حقونو فعالانې وي او یا هم ژورنالیستانې. دا ښځې داسې هیواد ته په زور استول کیږي چې طالبان جنسیتي اپارتاید کوي. د ښځو خلاف تر 80 ډېر فرمانونه یې صادر کړي او ښځې او نجونې یې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو رانیولې تر حمام او پارک پورې عامه ځایونو ته له تګه منع کړي دي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې ویلي چې مالیزیا باید د افغانستان په بیا رغونه کې لوی رول ولوبوي او دا رول په کابل کې د خپل سفارت په پرانستلو د روغتیا په سکتور کې پیل کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد ویلي چې مالیزیا دې د افغانستان طبي پرسونل وروزي او د هغوی د تخصصي وړتیاو له لوړېدو سره دې مرسته وکوي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې د ښاغلي عباد په قول کښلي چې دوی به خپل وړاندیزونه له مالیزیا سره شریک کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزیر چې په لومړي وار مالیزیا ته په سفر تللی، د مالیزیا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره له دغه هیواد وغوښتل چې په کابل کې سفارت پرانیزي. د اورزګان ولایت یو شمیر خبریالان وایي د خبریالانو ملاتړ بنسټونو په سختو ورځو کې د دوی لاسنیوی نه دی کړی او ادعا کوي چې د دوی حقوق د روابطو پر اساس نور ولایتونو ته ورکوي. دوی زیاتوي چې کلونه کېږي په ډیرو کمو معاشونو باندې کار کوي، خو وایي هیڅ یو د ملاتړ بنسټ یې ژوند ته پام نه دی کړی. د دې موضوع تفصیل
د اورزګان ولایت یو شمیر سیمهیز خبریالان ادعا کوي چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د دغه ولایت خبریالان له پامه غورځولي او د دوی حقوق د روابطو پر اساس نورو ولایتونو ته ورکوي. شاه محمود همدرد په اورزګان ولایت کې سیمهیز خبریال دی او وایي چې کلونه کېږي د خصوصي رسنۍ سره د خبریال په توګه کار کوي، خو وایي اوس مهال بیکاره دی او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
شاوخوا 15 کاله مې په روزګان کې په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی دی او د دغو 15 کالونو په جریان کې ما یو ځلې په هغه ورکشاپ کې په روزنیز ورکشاپ کې ګډون کړی دی چې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې له لوري په لاره باندې اچول شوی و، چې هغه هم یوازې او یوازې یوه ورځ و. شاوخوا 4 میاشتې کېږي چې زه بې دندې یم، دنده نه لرم. په دغه 4 میاشتو په جریان کې هیڅ یو ټولنیز ماحول نه دی اخیستی، یعنی پښتنه نه ده کړې. همداسې د نورو خبریالانو په څیر چې زه بیا دندې سوی یم، نو اقتصادي وزمې ښه نه ده او دوی مې پښتنه نه ده کړې.
په دغه ولایت کې یو شمیر نور خبریالان هم ورته ادعا لري او وایي چې نسبتا نور ولایتونو ته دوی ته توجه کمه کېږي او امتیازات یې نه ورکول کېږي. سمیع الله رحمانی په اروزګان کې یو بل سیمه ییز خبریال دی، وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو سره د خبریال په توګه کار کوي. دی زیاتوي چې تر اوسه پورې د خبریالانو د ملاتړ هیڅ یو بنسټ له لورې ده ته په روزنیز ورکشاپ کې ونډه نه ده ورکول سوې او نه هم په مالي برخه کې ورسره مرسته سوې.
سمیع الله رحمانی د اروزګان ولایت کې د خصوصي رسنیو سره کار کوم. تقریبا 5.5 کاله یا 6 کاله کېږي د دې ډګر کې یم. تر اوسه پورې د یوې کمیټې د خوا څخه هم روزګاني خبریالانو ته ورکشاپونه نه دي ورکول سوي، نه د روزنې په برخه کې نیم معلم ملاتړ سوی دی، او بل په روزګان کې خبریالان ورکشاپو ته اړتیا لري، ځکه ډېر خبریالان دې ډګر ته نوي راغلي دي، نه ټول روزنې ته اړتیا لري. زموږ د کمیټو د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې خبریالانو دپاره دي ورکشاپونه جوړ سي، خبریالانو ته دې ونډه ورکول سي ترڅو د وطن او د ولس لپاره نور هم تشویق سي او ښه خدمت وکړي.
په افغانستان کې اوس مهال د خبریالانو د ملاتړ په نوم بیلابیل بنسټونه او یا هم ټولنې شتون لري چې ځانونه نړیوالو بنسټونو ته د افغان خبریالانو خواخوږي او نمایندګان معرفي کوي، خو حال دا چې د ګڼو ټولنو فعالیتونه یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود وي او په ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د ایداوی ناسمې بولي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان رسنیز کارکوونکو اقتصادي ستونزه یوه عمومي ستونزه ده چې متاسفانه اروزګان ولایت هم پکې راځي. زموږ ټولنه دنده دا ده چې دې ته لابي وکړي او هڅه وکړي چې نړیوال په دې وهڅوي چې په دغه برخه کې کار وکړي. دغه کارونه په همدغه دوه کاله کې موږ ترسره کړی دی، یو څه مثبت نتیجه هم ورکړی دی، او هیله من یو چې په 2023 کال کې دغه پایلې د پروس کال نه ښه وي.
د معلوماتو پر بنسټ په اروزګان کې د دولتي راډیو ټلویزیون په ګډون اوس مهال ورسنې فعال دي او د خبریالانو شمېرې لسګونو ته رسیږي. له دې وړاندې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت یو شمېر مسولینو هم په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ پر ټولونو نیوکې کړې وې چې ګواکې په سات پکې کې موجود دي، او دغه راز خبریالانو هم د خپل حقوقو په پار اعتراضونه کړي، خو تر اوسه پورې هیڅ یو سازمان ورته قانع کوونکی جواب نه دی ورکړی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ستاسو ل پیغامونو
زابل ولایت شمزور سوالی رسپینه دکلی بسیدون که زمون روخا دیر پات حلاکه ده، نه انترنتی شبکه لری، نه سالک پوخ داری، نه کلینک لرو. زل رفلو چارواکو زخداهی لدرم سیدامون تا کلینک یا شبکیه باعله که وصدام.
زابل نسیر زهیر لکم دو زراد شرشو لسوالی سخ خبری کم. نزماغ پا هیواد که پا دیر لڑا بای باندی انترنت دنو دا پیغام کتری و زی ورسی. السلام.
زالم گل دیل من دولی تنوی دلسو لسوالی سر خدا و سیدون کری. ما در تازمش پا کلی که خدا دا بیتسیم ولار دا دا انترنت علی دیری کم زوری دی. زمش تاز داس خواهش دیشی دا مخابراتو ریاست تا تلا وقتی او خبری که پا دیستان زبانی چی دا علی و زروری که مصرف راسا کهی او کار سم ندی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم، او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې په عمان هیواد کې د افغان مسافرو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم دادا دې ټول کارکون پر سلام علیکم باندې سلام ورو دې ومې چې کوم مرسته ورکړې د غربانو د کندو په لومان کې غواړم چې هغه باندې کار وکړي او څو کمپ جوړ کړي. نو ساس نه دې راډیو نه په زړه دا یو کې چې هغه چې هغه کور سره یې دایې دا دې په دې اتا کار کې یو په دې پیډې ته نن دا کندو دې تمنو په اتمو ورکړې د غربانو په غواړ چې دې باندې کار وکړي او کمپ جوړ کړي او دا څو کمپ وکړي.
ستاسی پیغام
ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. څلور بجې